چې زمونږ نه دا خبرې ولی هیری شي، کو هغه په دې وخت باندې د کوره نوې وتې نو بچ شوی به و، نه به و مړ شوی. کو په سړک باندې نوې تلې نو نه به و مړ شوی.
نو ستاسو څه خیال دی چې په سړک باندې تلو هغه مړ کو؟
نه،
دا هغو مرګ هلته راتلونکی و، ځکه هغه لاړو مرګ له، ځکه چې الله تعالی د هغو د مرګ دپاره دغه ځای مقرر کړی و. نو دا ټولی شرک والا خبرې دي. او یاد ساتئ چې ان الله لا یغفر ان یشرک به، الله تعالی شرک نه معاف کوي. لا یغفر، الله تعالی شرک نه معاف کوي. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، چې د چا دپاره وغواړي او د دې نه علاوه چې ګناهونه وي نو هغه معاف کوي. او بیا چې خلق قبرونو له لاړ شي، ځینې خلق خو اوس هوښیار شوي دي، سجدې نه کوي. او چې څوک زیات سمجدار وي، یعنی هوښیار وي، نو هغوی وایي چې مونږ دعا نه کوو. لیکن ګورئ شیطان انسان څنګه را ونیسي. سجده مه کوه، دعا مه غواړه، سادر پرې وغوړوه. آخر دا خو نیک خلق وو، دلته یو قرباني وکړه یا یو دیګ پوخ کړه، دلته خلکو له ډوډۍ ورکړه. خلق ولی هلته دیګونه پخوي؟ پته درته شته چې ولی؟ ځکه چې غریبانان به یې وخوري. نو غریبانان تاسو ته بل ځای نه میلاویږي. نو اصل خبره څه ده؟ په زړو کې هغه غل پټ ناست دی چې دا زبرګ دی او الله تعالی ته رسېدلی دی. دلته کو دیګ ورکې، نو د دو خو ډېره غټه مرتبه ده، نو دی به الله تعالی ته زموږ سفارش وکړي. کو دلته یې وکړو نو دا ځای ډېر برکت واله دی، ځکه چې دلته د دې ولی قبر دی، دلته میزار دی. نو دا شرک دی، یاد ساتئ، دا شرک دی چې تا دا سوچ وکړو چې دا قبر والا زما کار کولی شي، چې دی هم سو کولی شي، دو ته هم پته ده، یعنی د دو سره د غیب علم دی، او دو ته دا هم پته لګېدی شي چې دو دلته کې خیرات کړی دی. نو دی څنګه عالم الغیب دی؟ ګوره په دنیا کې په کمره کې څوک ناست دی او هغو ته دا پته نه لګي چې بهر سو کېږي، او دی د دې دنیا نه تلی دی او مړ دی. نو دو ته څنګه پته ده چې تو بهر دیګ ورکوې او دو ته پته لګي او ستا د پاره سفارش کوي؟ ټیک شوه، او ستا کار به وشي. دا غل ناست دی په زړونو کې. نو دا خبره مه کوئ چې نه دا خبره داسې نه ده، او په اصل کې دا خبره داسې ده، وغیره وغیره. او نور څه څه دي په شرک کې؟ دومره په ډیټیل یعنی تفصیل کې مونږ نشو تللی، لیکن زه صرف تاسو ته په پوینټس کې خبرې کول غواړم چې د مصیبتونو د لرې کولو دپاره او یا د بلاګانو د لرې کولو دپاره ګوتې اچول یا تارونه اچول، دا ټول شرک دی. یوې ونې یا ګټې ته د برکت په نظر کتل چې دا ونه ده یا دا ګټه ده، هغې له لاس وروړل یا ښکلول چې دا به مونږ له برکت راکړي. ایون د حجر اسود په باره کې حضرت عمر رضی الله عنه فرمایلی وو چې ما ته پته ده چې ته صرف ګټه یې، نه تو ماله سو فایده راکولی شې او نه سو نقصان، خو زه تا صرف په دې وجه باندې ښکلوم چې زما پیغمبر علیه السلام ته ښکل کړی یې. ټیک شوه، نو د هغوی څه مطلب و د دې خبرې نه؟ دا غوی مطلب دا و چې نفع او نقصان چې دی، نو دا صرف یو الله تعالی انسان ته رسولی شي، او باقی په دنیا کې هیڅ څیز داسې نشته چې هغه دا طاقت لري چې هغه تعالی یا فایده درکړي او یا نقصان. پوه شوئ په دې خبره باندې؟ نو د حضرت عمر رضی الله عنه په دې خبره کې د توحید ډېره غټه نقطه ده. ټیک شوه، دا په حدیث کې راغلی دي. بیا یو بله خبره دا ده چې د غیر الله په نوم ذبح کول دا شرک دی. د غیر الله نظر یا نیاز منل، چې دا مې د فلانی په نوم نظر منلی دی، د حضرت علی رضی الله عنه په نوم، د حضرت امام حسین رضی الله عنه په نوم، نو دا ټول په شرک کې راځي. د غیر الله نه پناه اغستل شرک دی، چې فلا فلا مال خپل پناه راکړه یا علی مدد. نو تاسو ما ته دا وایئ چې حضرت علی رضی الله عنه دلته راتلی شي او تاسو بچ کولی شي، یا غیر الله ته فریاد کول. د غیر الله څه مطلب دی؟ چې د الله نه علاوه کو هغه هر څوک وي، کو هغه پیغمبر دی کو هغه اولیاء الله دی، هر څوک چې دی نو د هغونه غوښتل شرک دی، د دې خلکو سره هیڅ اختیار نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ځینې خلک داسې اوچت مقام ورکوي او واقعي د هغوی اوچت مقام دی، که د چا د الله نه پس اوچت مقام دی نو هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی، لیکن نعوذ بالله د الله سره یې برابروي. ټیک شوه؟ نو الله الله دی او پیغمبر پیغمبر دی، نو دې ته غلو وایي. خلق نعتونه وایي چې د کعبه کعبه ده او د نبی روزه. څه مطلب شو؟ چې د کعبه کعبه ده د نبی روزه، چې یعنی د کعبه کعبه چې ده نو د نبی روزه ده. نو څه مطلب شو؟ مطلب ګډوډ نعتونه وایي. نو موږ په دې خبرو غور نه کوو. په نعتونو کې داسې خبرې کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یې داسې مقام ورکړی وي چې پوهیږي په برندنه چې دا دوی حمد وایي او که دا دوی نعت وایي. نو په دواړو کې فرق ختم کړی دی. هغه ټول صفات چې صرف د یو الله د پاره دي نو هغه یې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له هم ورکړی دي، او بیا یې عرش نبی کریم صلی الله علیه وسلم له مقام جوړ کړی وي. هی الله اکبر. بیا دغه شان جادو او کوډی دا هم په شرک کې راځي. د چا بزرگ په قبر باندې د الله عبادت کول دا هم شرک دی. د ستورو علم په باره کې تپوس کول دا هم شرک دی. یعنی ستاسو دا خیال دی چې ستوري هم ستاسو قسمت ښه کولی شي یا خرابولی شي. نو نن سبا خو په دې باندې باقاعده پروګرامونه راځي چې مونږ به تاسو ته ووایو چې مخکې سوره را روان دي، نو بیا خو عالم الغیب هغوی شو. تاسو خو د هغوی نه عالم الغیب جوړ کو، ځکه چې هغوی ته د غیبو پته ده. ریاکاری هم شرک دی. د الله تعالی حلال سیزونه په ځان حرامول او یا حرام سیزونه په ځان حلالول دا هم شرک دی. که څه شی حلال دی نو هغه تاسو نشئ حرامولی، دغه شان حرام شی تاسو نشئ حلالولی. خلق خو هر څه ته حرام وایي، دا هم حرام دی دا هم حرام دی. تاسو یو شی څنګه حرامولی شئ؟ تاسو ورته بد ویلی شئ چې دا خو ښه شی نه دی، دا بیکاره دی، عام سیزونه دي کوم چې الله تعالی نه دي حرام کړي، خو هغې ته تاسو حرام نه شئ ویلی. دغه شان چې یو شی الله تعالی هم حلال کړی نه وي نو هغې ته تاسو نه شئ ویلی چې دا حلال دی. نو بیا د پریشانۍ په وخت کې دا ویل چې کو دا نه وي نو دا کار به داسې نه و شوی، نو دا هم شرک دی. نو نعوذ بالله. تاسو خو بیا داسې سوچ کوئ چې د الله تعالی هډو سو اختیار نشته. که موږ په خپل ژوند کې وګورو نو موږ په څومره ځایونو کې شرک کوو او راته پته هم نه وي، او که څوک په ولاړي یا په ناستې د غیر الله نوم واخلي، لکه تاسو یو ځای او خپل پیر له آواز ورکړئ، نو دا هم شرک دی، ځکه چې تاسو خو دا سوچ وکړو چې د هغو سره د غیبو علم دی. که زما مخامخ وي او زه چاته ووایم چې ما له اوبو راکړه نو په دې کې څه مسله نشته، او که څوک موجود نه وي او ته هغو له آواز ورکوې او ستا دا خیال و چې د هغو سره د غیبو علم دی او هغه د مصیبت په لرې کولو باندې هم قدرت لري، یا د هغو په نوم ختم کول، د هغو تصور په ذهن کې خودل او د هغو عبادت کول، نو دا هم شرک دی. او یا دا سوچ کول چې په ما باندې فلانی مرض دی او د دې مرض علم زما پیر ته دی، او یا چې زما په زړه کې خیالات راځي نو د هغې هغو ته پته ده، نو دا ټول شرک دی. دې ته شرک فی العلم وایي. او ځینې خلک خپل ځان ته ډیر غټ عالم وایي. یو سړی دی او هغه باقاعده خلکو ته وایي چې ما ته پته ده چې ستا په زړه کې څه دي، او هغه بنده ته وایي هم چې ستا په زړه کې دا خیال دی اوس. ستا دا مسله ده، د دې د وینا مقصد سوی، نو هغه بل بنده د هغو په قدمونو کې پریوزي چې دی به زما دا مصیبت را لري کړي، او هغه باقاعده خلک حج ته هم بوزي، او چې حج له لاړ شي نو هلته ټیکسي والا ته وایي چې ستا دا مسله ده، نو هغه حیرانه او پریشانه شي چې زما د حال او د مسلو دوته څنګه پته ده. نو ظاهره ده هغه ایک دم مریض جوړ شي، عددونه نه تپوسونه شروع کی،
نو دا هم زمونږ د ایمان ټیسټ وی. نو بیا خلک ته داسې خلکو په دوګه کې راشي او خپل ایمان خراب کړي، نو داسې عقیده ساتل چې فلانی ته زما د زړه حال معلوم دی، نو دا هم شرک دی. که هغوی ته پته هم وی دا نمونه خلق جنات یعنی پیریان استعمالوي او د هغوی نه مدد اخلي او خلکو ته دروغ رښتیا وایي، نو دا غیب و علم خو صرف د الله تعالی سره دی. کوچا چا تر انسان په باره کې داسې سوچ وکړو چې دا علم د فلانی بنده سره هم دی، نو هغه هم شرک وکړو. حالانکه که غټ بزرگ هم وي، فرشته وي یا پیغمبر وي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هم د چا د زړه پته نه وه. او نن څومره خلق دا دعوی کوي چې زموږ سره د غیب علم دی، نو تاسو خپل ایمان ولی په داسې خلکو خرڅوئ؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خود منافقین هم پته نه وه، الله تعالی ورته د وحی په ذریعه خبر ورکړی و. نو که چری نبی کریم صلی الله علیه وسلم عالم الغیب وی، نو هغوی به نه ویلي. او نن خلق د غیب و د علم دعوی کوي، ولی خلق خپل ایمان خرابوي؟ دا خو شرک دی. مسلمانان دی او بیا هم شرک کوي، ځکه خو الله تعالی فرمایلی دی فلا تجعلوا لله اندادا، چې د الله سره څوک مه شریکوي. یعنی تاسو وایئ چې الله هم دی، لیکن د الله سره دی هم زما کار کولی شي. ځینې خلک داسې دی چې هغوی الله هم مني، داسې نه ده چې الله نه مني. الله مني، د هغوی عبادت کوي، لیکن د هغو سره سره د نورو هم کوي. بیا دغه سجده، رکو، لاسپنا مچا ته ودرېدل، روژه نیول، خیرات کول، یا د خانه کعبه د پاره سفر کول، داسې سفر د بل ځای کول یا د بل چا د کور طواف کول، چا بل چا ته سجده کول، یا په قبرونو باندې غلاف چړا وهل، د چا د کور په درشل باندې دعا کول، دا ټول شرک والا کارونه دي. الله اکبر! نن په مسلمانانو کې دومره شرک خور شوی دی چې هغوی ته په خپله هم پته نشته چې شرک سو دی. یوه خبره یاد ساتئ چې په دې کائنات کې چې زما د رب سو مرضی ده، نو هغه چلیږي، صرف د هغو حکم چلیږي. د هغو د حکم په وجه بنده مري او پیدا کیږي، د هغو د حکم په وجه پرزق کی کمی زیاتې راځي، د هغو د حکم په وجه خلک ناجوړه کیږي او رغیږي، د هغو د حکم په وجه خلک ګټي یا بیلی، مرادونه ټول هغه پوره کوي، بلاګانې صرف هغه لری کولی شي، په مشکل وخت کې صرف هغه مدد کولی شي. دا د الله شان دی، دا د یو غیر الله د پاره نه دی. کو هغه ډیر هم غټ انسان وي، کو ستا په ذهن کې چرته هم داسې خیال راشي، نو فورا اعوذ بالله وایي. د هیچ چا په نوم منل مه کوئ، دا بنده بیا مشرک شي. دا هم وایي چې الله هغله دا ورکړی د رتبه، او که تاسو وایئ چې دا د هغو ذاتي علم دی، دواړه غلط دي. ځکه چې مشرکین مکه والو به هم وی چې الله دوی له دا طاقت ورکړی دی چې الله تعالی په خپله دوی خپل شریک جوړ کړی دی. د خدای دپاره د شرک نه بچ شئ، په شرک باندې ځان پوه کړئ، او موږ ټول د خپلې خولې نه دا خبرې لرې کړو چې فلانی دوایي مې وخوړه نو هغې جوړه کړم، ما په کور کې سیکیورټی سیستم ولګاو نو زه د غلا نه بچ شم، ما ګاډی را من کړو ګنې اکسیډنټ به شوی و. دا ټولې د شرک خبرې دي. که فلانی زموږ مدد نه وی کړی نو دا نوکری به نه و میلاو شوی. موږ خو د فلانی په ډوډۍ باندې اوسو، نه، داسې یقین به په هیچ چا باندې نه کوي. الله دې موږ ټول معاف کړي چې موږ ځان ته مسلمانان وایو او موږ شرک کوو. د شرک نه ځان بچ کړئ، د دې معافی نشته. چې په کوم سیس کې د شرک شک وي نو د هغې نه هم لرې اوسئ. ریاکاری هم شرک دی چې بنده وایي چې زه خپل ځان وښیم چې خلکو ته زما پته ولګي، د دوی په مخ کې زما شهرت وشي، ټول خلک زما واه واه وکړي، دا ټول شرک دی. د دې سره عمل هم ضایع کیږي، ځکه چې ستانی کې خو پاتې نه شوه، خو ټول شرک شو. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، تاسو ته پته ده چې الله تعالی د دې کائنات خالق دی، او د علم باوجود تو شرک کوي. یعنی دا عقیده لرل چې څوک بل څوک هم دا کار کولی شي، نو دا نمونه غلط کارونه پریکتی او خلق ترینه منه کوي چې تاسو کله وګورئ چې خلق دا غلط کارونه کوي نو هغوی فورا منه کړئ او پوهه یې کړئ چې دا شرک دی او که په مونږ کې نعوذ بالله شرک راغی نو که مونږ د هغې نه پس ډېرې نیکۍ هم وکړو نو بیا هیڅ فایده نشته د نیکۍ. ځینې خلک وایي چې یا عبدالقادر جیلانی یا د یولسمې ځوانه راورسېږي یا پیر بابا راورسېږي نو دا هم شرک دی. هغوی هیڅ هم نشي کولی چاته د یا سره آواز کول چې یا علی مدد وغیره، نو داسې مونږ نشو کولی چې هغوی دلته موجود نه وي نو هغوی ته آواز نشی کولی د مدد دپاره، نو هغوی خو ستاسو آواز نه اوري. او بیا ځینې خلک دا سوچ کوي چې د هغوی سره داسې طاقت هم شته چې هغوی زما مدد وکړي، نو ځان د داسې شرک نه بچ کړئ. په مخکې آیتونو کې د قرآن په حقانیت باندې دلیل دی. قرآن پاک هغه معجزه ده، معجزه وایي چې دا بل بنده عاجز کړي. چې کله پیغمبر یو څیز ته معجزه وایي نو د هغې څه مطلب دی؟ چې هغه د مقابلې دپاره بل چاله دعوت ورکوي، چیلنج ورکوي، هغوی دعوه کوي چې تاسو داسې شی نشئ جوړولی او یا د دې جواب تاسو نشئ ورکولی، لکه څنګه چې د موسی علیه السلام سره یدی بیزاوه یا عصا وه، دا د هغو معجزې وې. فرعون د هغو د مقابلې کوشش کړی و لیکن هغو بایللی وه. نو قرآن پاک معجزه ده، نو الله پاک دا د معجزې په طور قرآن مجید را لېږلی و. په هغه زمانه کې د شاعرۍ ډېر غټ رواج و، هغوی په شاعرۍ کې ډېر مخکې و. د هغوی شاعرانو به داسې شعرونه وي نو دا د هغوی دپاره یو چیلنج و چې د دې کلام په شان کلام راوړئ، حالانکه عام خلکو هم وي چې دا خاص کلام دی او په دې کې تاثیر دی، دا ډېر خوږ کلام دی. نو د دې معجزه څه ده؟ ځکه په قرآن کې بار بار دا چیلنج راځي چې دغه شان کلام جوړ کړئ او راوړئ. نو معجزه سوی په هغې کې چیلنج وي چې کو داسې شی راوړی شی نو راوړئ. هسې خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سپوږمۍ هم دوه ټوکړې کړې وه، دا معجزه هم وه او نورې هم وې، خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چاله د هغې چیلنج نه و ورکړی. د حجۃ الوداع په موقع باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم درې شپې اوښان په خپله نهر کړي وو، یعنی ذبح کړي وو. سل اوښان یې په قطار کې ودرولي وو. نو په روایاتو کې راځي چې یو اوښ به راارتاو شو نو بل اوښ به په خپله را مخکې شو. دغه شان په مسجد نبوي کې یوه ستن وه نو هغې به ژړل. د کجورې یو تنه وه نو هغې ته به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډډه وهلې وه او خطبه به یې ورکوله. نو چې بیا په مسجد نبوي کې منبر جوړ شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هلته خطبه ورکول شروع کړل. نو دیونی به ډېر زیات ژړل. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځان ته راتر غاړه وسته نو دا ونه بیا چپ شوه. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو ډېرې زیاتې معجزې دي، خو هغه د هغې چیلنج نه دی ورکړی شوی، خو قرآن مجید کې هغوی له چیلنج ورکړی شوی دی. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. که تاسو په دې کې په شک کې چې سمون په خپل بنده باندې نازل کړی دي، دلته کې الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره عبدنا لفظ استعمال کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره سو الفاظ استعمال کړی دی، عبد چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بنده دی، ٹھیک شو، هغه د بنده په مقام باندې پریږدی، دا نه ده چې د هغونه خدای جوړ کړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره د خپل ځان دپاره نه وه خوښه کړې. نعوذ بالله، په یو نعت کې داسې ویلې شوي دي چې هغه په عرش باندې مستوي و او بیا په مدینه کې راکوش شو نو مصطفی شو. استغفر الله، نعوذ بالله. ځینې شاعران داسې غلطه شاعري کوي چې د رب مقام ورلور کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته، نو داسې خبرې چې دي نو دا شرک والا خبرې دي. نو الله تعالی هغو ته عبد ویلي دي، عبد عبد وائی بندتا کچریستا پدی کی شک دے چی مونگا سو نازل کری دی نو دلتا دا دے خبری ہم پتا لگی چی دا دا اللہ تعالی کلام دے دا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلام ندے نازل شوی پچا باندی دے پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندی تاسی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دخلینا اور خو کلام دا اللہ تعالی دے کتاسو پدی کی شکوی چیتا سوائے پدی کی دا مسئلہ دا ہاغا مسئلہ دا ظاہر دا چی انسان کلا منل نغواڑی نو بیا خو آغا زر بہانے جوڑوی
زینو خلکو بوی چی دا خودو چر تیز دا کڑے دے دا خودو جوڑ کڑے دے سمر ډیر اعتراضات با کفاری مکہ کول نن هم اعتراضات شتا نن هم شکونه دی دا قرآن متعلق نن لگ پا مختلف طریقہ دی نن د دې تعلیم خلق د ځان د پاره نه خوښوي هغه وایي چې په دې عمل نشي کېدی
نن هم شکونه دي چې کو په دې مو عمل شروع کړو نو زموږ خو به زندگی ختم شي زموږ ژوند به تباه شي مونږ ته به نقصان ورسي د دنیا فائدې به زموږ ختم شي د دې مطلب شو چې ستا په زړه کې شک راغی د دې کلام په باره کې کوچری تاسو دا د الله تعالی د طرف نه رښتیا ګڼلې نو بیا به تاسو وی چې دا زما د رب د طرف نه دی
نو بیا خو به د سره مسله نه وه نو بیا خدا کې دې نشوه چې تاسو به دا خبرې نه وي خوښي او بیا دومره غټه خبره کول چې په دې باندې عمل نشي کېدی نو نعوذ بالله الله تعالی ته پته نه وه د دې خبرې چې د یوویشتمې صدۍ خلک به راځي او هغوی به دومره اډوانس وي او ډېر عقل به وي ورسره نو هغوی به په قرآن باندې څنګه عمل کوي نو بیا خو تر نن ورځې پورې د دې د حفاظت ضرورت نه و ځکه چې نن خو په دې عمل نشي کېدی دا خو صرف د ویلو او د ثواب اخیستو دپاره و نو بیا د دې د حفاظت ضرورت څه و نو دا دومره د حفاظت سره ولې ایښودی شوی دی کچری دا د عمل قابل نه وي د دې په تعلیماتو باندې عمل نه کول یا د دې یو حکم نه انکار کول چې زه دا نه منم نو دا د ټول کلام نه انکار شو نو الله تعالی وایي چې کوستاسو دا خیال لې چې دا بنده جوړ کړی دی یا دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د چانه اجازه کړی دی نو تاسو دا سی وکړی چې د دې په شان یو صورت راوړی یوازی هم نه د ځان سره چې ستاسو څوک خوښ وي نو هغه هم شامل کړئ چې د الله نه علاوه ستاسو څومره مددگار وي تاسو کو فرشتې راغواړئ کو جنات راغواړئ غټ غټ عالمان راغواړئ چې کوم خلق د جبو ماهران دي هغوی راغواړئ چې ټول انسانان او جنات جمع شي او ستاسو مدد وکړي نو هغوی هم راغواړئ داسې کلام سو یو صورت جوړ کړئ او رای وړئ صرف یو صورت کو تاسو رښتینی یې او دا چیلنج قرآن صرف دلته نه دی ورکړی پنځه ځله په قرآن کې دا چیلنج راغلی دی کو چېرته ستاسو دا خیال وي چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم جوړ کړی دی نو تاسو هم د دې په مقابله کې راوړئ کنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو امی و هغه خو ان پړ و هغه خو سبق نه و ویلې او ستاسو چې څومره غټ غټ خلق دي نو هغه هم د ځان سره کړی دا چیلنج صرف د هغه زمانه د پاره نه و د قیامت پوری دا چیلنج دی چې کوم کوم بنده په دې کې شک کوي چې پته نشته چې دا د الله کلام هم دی او کنه الله دې معاف کړي نن سبا خو خلق رنگ رنگ اعتراضات کوي ځینې خلق وایي چې هسې نه چې دا چا د ځان نه جوړ کړی وي کیدی شي چې وروسته چا بدل کړی نه وي کیدی شي چې دا حکم داسې نه وي چې نه دی نو زه تاسو راوړی که نه مسلمه کذاب هم کوشش کړی و هغو لیکلی وو الفیل وما ادراک ما الفیل الفیل والفیل هاتی او تاسو ته څه پته ده چې هاتی سو دی د هغوی لکۍ وړه ده د هغو د خپلې قبیلې والا ورپورې خندا شروع کړه چې ای د خدای بنده دا کلام چرته بهر چا ته ونه وایې د خپل ځان سره یې کېږده هغوی ګوره په ما باندې وحی نازلیږي ګورئ په ما هم کلام راغی نو هغو دا خلکو ته وښیو په صورت تور کې راغلی دي الله تعالی په درې دیرشم او څلورم دیرشم
آیت کی فرمایلی دی چې د هغوی دا وینا ده چې دا محمد صلی الله علیه وسلم په خپل جوړ کړی دی، بلکې حقیقت دا دی چې دوی منلو ته تیار نه دي. نو دی له پکار دی چې داسې کلام پیش کړي کو دی پرشتینه دی. په صورت بنی اسرائیل آیت اتو اتیایم کی الله تعالی فرمایلی دی کو ټول جن او انسان یو ځای شي د دې قرآن په شان کتاب جوړ کړي نو هیڅ چرته هم نشي کولی. کو ټول د یو بل سره مدد هم وکړي. بیا الله تعالی په صورت هود آیت 14 کې وفرمایل چې اے نبی دی ته ووایه چې د پوره قرآن په شان نشی راوړی نو داسې 10 صورتونه جوړ کړی او راوړی. بیا یې په صورت یونس کې په 38 آیت کې وفرمایل چې د دې په شان یو صورت راوړی. او بیا یې په صورت البقره یعنی په مدنی صورت کې وفرمایل چې په دې کې څه شک نشته، دا د الله کلام دی، نو تاسو د دې په شان یو صورت راوړی. او دا یو صورت د صورت الکوثر په شان مختصر صورت هم کیدی شي. مختصر څه ته وایي؟ یعنی وړوکې. نو یو صورت راوړی. نو د قریشو دا خیال وو چې د شاعرانو سره جنات وي، نو زی تاسو جنات هم را اوغاړی. ټیک شوه؟ دا ورته څوک وایي؟ الله تعالی ورته وایي چې زی تاسو جنات هم را اوغاړی، هغوی ته ووایئ چې داسې یو کلام درله راوړي. نو قرآن چیلنج ولی ورکوي؟ چې خپل ځان ته وګورئ. نو قرآن مجید ورله دا چیلنج ورکړو چې اصلي خبره دا ده چې تاسو ته پته ده چې واقعي دا د الله کلام دی، ځکه چې که چېرې ستاسو شک وي که نه، او که تاسو واقعي په خپله دعوه کې رښتینې وی، نو میدان ته راوځئ او راوړئ داسې صورت. نو د دې معجزه په کومه وجه باندې ده؟ ګورئ، تر نن ورځې پورې په زرګونو کتابونه لیکلې شوي دي، لیکن چا د دې جواب نه دی ورکړی، ځکه چې داسې تاثیر یعنی اثر چې دا په زړه باندې پرې باسي که نه، نو داسې اثر په زړه باندې بل کلام نه کوي. اصل خبره دا ده چې چونکې عربي زموږ ژبه نه ده، نو موږ په دې معجزه باندې نشو پوهېدی چې څومره په دې کې ژوروالی دی، او په لږه خبره کې ډېره معنا ده. په دې کې چې کوم الفاظ استعمال شوي دي، د دې چې کومه طریقه ده، یا د دې چې کوم خوږوالی دی، ځکه چې موږ په دې ژبه پوره پوهېږو نه، زموږ دپاره ناممکنه ده. که موږ ډېر محنت هم وکړو نو هغه مقام ته به ونه رسو. لکه څنګه چې یو عربی ژبې والا بنده وي، هغه په دې پوهېدی شي د دې چې کومه ښکلا ده، او یا د دې چې کوم آواز دی چې څوک دا وایي، نو داسې ښکاري لکه زموږ د زړو تارونه چې چار ټچ کړل، یعنی هغې له یې ګوتې وروړې، لکه چې دا زموږ په زړونو کې ننوځي. بیا صرف دا نه ده چې د دې د لفظونو ښکلی والی دی، نه، په دې کې چې کومې خبرې دي نو هغه حق دی، رښتیا دي. الله تعالی فرمایلی دي چې موږ به دوی ته نشانیانې ښیو په کایناتو کې هم او په خپلو نفسونو کې هم، حتی چې په دوی کې به دا خبره واضحه شي چې دا کلام حق دی. په ها میم سجده کې الله تعالی فرمایلی دي او نن وګورئ چې په کایناتو کې څومره خبرې ساینس ایجاد کوي، او بیا هغوی وایي چې دا خو په قرآن کې 1400 کاله مخکې دا خبره راغلی ده. نن سبا دوی ته په باټنی کې د څومره خبرو پته ولګېده چې ګورئ په بوټي کې هم ښځه او نر وي، نو دا خو په قرآن کې هغه وخت راغلی وو. نن دوی ته پته ولګېده چې ټولې سیارې په اوربټس کې ګرځي، قرآن ډېر مخکې ویلي وو. نن دوی د مور د خېټې د ټولو سټیجز خبرې کوي، او دا قرآن ډېر مخکې ویلي وو. په قرآن کې علاقه لفظ راغلی، علاقه یعنی د جوري په شان. ټیک شوه؟ او ساینس ته اوس پته ولګېده چې ماشوم د مور په خېټه کې د جوري په شان ختی وي. نن چې کیت مور یو ساینسدان د مور د خېټې تصویر وکتو او پته یې ولګوله، نو هغوی دا خبره ومنله چې واقعي دا خو د جوري په شان د مور په خېټه کې بچی نختی وي، نختی وي. او هغو چې دا واورېدل چې دا زموږ په قرآن کې دي، نو هغه حیران شو چې 1400 کاله مخکې دا خبره څنګه ویلې شوې ده. او بیا په دې کې صرف دا خبرې نه دي، په دې کې د راروان ژوند پېشنګویانې هم شته
چې هغه صحیح ثابتیږي. په صورت روم کې وګورئ، هغه خبره خو په هغه وخت کې صحیح ثابته شوې وه. بیا نوری هم داسې خبرې دي چې هغه په قرآن کې دي او هغه صحیح ثابت شي. په دې کې رهنمایی ده، په دې کې هدایت دی، په دې کې ګایډنس دی. دا د یو انسان دپاره هم دی او دا د اجتماعي طور، یعنی چې ډېر خلک په شریکه باندې اوسي، نو د هغوی دپاره هم په دې کې احکامات دي. اجتماعي نظام هم انسان له ورکوي چې څنګه په اعتدال یعنی توله باندې خپل ژوند تیروي په دنیا کې. قانون هم ورکوي چې دا د دنیا د ژوند متعلق هم احکامات ورکوي چې د هغې په وجه انسان د امن او سکون ژوند تیرولی شي. دا خو هغه کلام دی چې د عربو هغه بدو انپړه خلک یې داسې کړو چې په هغوی کې داسې شعور راغی چې هغوی په ټوله دنیا باندې فاتح راغلو، یعنی په ټوله دنیا بیا د هغوی حکومت و.